السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند جمعې ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیو مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کې د خبرونو سټکو ته. د پیسو نړیوالې ادارې او پاکستان ترمنځ د قرضې د بل کیس پاړه خبرې اترې بې له نتیجې پای ته رسیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي د سرحدي پولې د خلاصېدو غوښتنه کوي او په ترکیه او شام کې د ژوندي پاتې شوو کسانو د رایستو هیلې کمې شوې دي. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف او پاکستان ترمنځ د قرضې د قسط په ګډون د تکنیکي او پالیسۍ په اړه مذاکرات بې له نتیجې پای ته رسیدلې دي. د مالیې د وزارت سیکرټري حامد یعقوب شیخ د فروری په 9 رسنو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو خبرو لا اتفاق نه دی شوی چې حل کېدل یې لا پاتې دي. نوموړي وویل چې ایم ایف پاکستان ته د ضروري ګامونو اخیستو فهرست ورکړی او د یوې موافقې ته تر رسیدو لپاره یې نور وخت غوښتی دی. تمه کېده چې د خبرو اترو سره به پاکستان ته 1.1 ارب ډالر د قرضې بل کیس ملاو شي. بلخو ایم ایف هم د خبرو اترو په پای کې د تړون یا معاهدې په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. مخکې د فروری په 9 د پاکستان د خزانې وزیر ساګدار په اسلام آباد کې رسنو ته ویلي چې د ایم ایف له ډلې سره پر بیل اوټ پیکیج د مذاکراتو لپاره د شپې د 12 بجو پورې وخت ورکړی شوی او هیله لري چې څه مثبت خبر به راشي. خو په دې اړه په اسلام آباد کې کېدونکي د خزانې د وزیر ساګدار او د ایم ایف ترمنځ خبري هونډه او بیا وروسته یو خبري کانفرنس هم ونشو. د پاکستان حکومت وایي د راتلونکي یوې میاشتې لپاره ډیزل او راتلونکو شلو ورځو لپاره پټرول لري. د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک د فروری په 9 په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې د دغو معلوماتو ورکولو تر څنګ ویل چې د تیلو کمی مخنیوي لپاره په هغو ځایونو کې چاپې وهي چې د پټرولو او ډیزلو د ذخیره کولو شک پرې کیږي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه د تیلو د ذخیره کولو په جرم 9 پټرول پمپونه تړلي، پر 21 کسانو ایف آی آر درج کړي او 9,580,000 روپۍ جرمانه لګ ولیدی. د پاکستان حکومت د جنوري په 9 د پټرول ډیزل او خاورو تیل قیمتونه قیمته کړیو. د خزانه وزیر اسحاقدار د دغه اعلان په وخت ویلو چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د تیلو په ذخیره کولو سره مصنوعي بحران پیدا کړي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلک وایي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې افغانستان ته تللې دغه لاره بنده ده. د انګور اډې ځینو خلکو د فروری په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له وجې ورته په تجارت خپل خپلوانو کره په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. یو تن شمس الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته د انګور اډې د لارې بندېدو وجه نه ده ښودلې. هغه ادعا وکړه چې په زرګونو خلک د لارې پرانیستو ته منتظر دي.
زرینا مسافر خلق جمع شوی دی اور خالدہ دیر انتہائی تکلیف موقع جو سخت ور ہاں دائی خالدہ گیٹ مخت نوس دی دا خبر ہے دویل دی شیری دو خدا سے تا کارا معلومات یا نشد ہے جدلہ تم مسئلہ دوی لبادر باندھ ہے تولی دا خوشنان دو چی بادر دا میستا خلوس کو.
د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه په سفر کې دی او د انګور اډې د لارې لبندېدو خبر نه دی. البته نو موړي واده وکړه چې په دې اړه معلومات کوي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د قبایلي ضلعو بلوچستان جینکو او لکانو زده کوونکو لپاره د 5000 سکالرشپونو د ورکړې دریمه مرحله اعلان کړې. د کمیشن د فروری په 9 په یو بیان کې ویل چې د سکالرشپ ته د درخواست جمع کولو وروستۍ نیټه د فروری 14 ده. د دې کمیشن د ویبسایټ تر مخه د دې سکالرشپ ګټلو شرطونه د قبایلي ضلعو یا بلوچستان ډومیسایل لرل لږ تر لږه 2 کلونه عمر او له 12 د فارغېدو په وخت 80% نمبرې اخیست. ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویلي چې داعش سخت دریځ ډلې په افغانستان کې په یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د کور رپورت له مخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي، خو د طالبانو د کورنو چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د وزارت ویاندوی عبدالمنافع ټکور د فروری په 9 شپې مهال مشال ریډیو ته ویل دا خبره بې اساس او دروغه. دا ویل چې امنیتي ځواکونه هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي. په ترکیه او سوریه کې په زلزله کې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د ژغورنې هیلې د فروری په 9 په کمې شوې دي، په کمې دودي په دا پتیره لسیزو کې یو تر ټولو خونړې زلزله بلل کېږي چې پکې تر اوسه تر 30,000 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د یخنۍ له امله تر ملبې لاندې د ژوندۍ ګیرو کسانو د ژغورنې عملیات اغېزمن شوي دي. په زرګونو راپرېوتو ودانو کې د ګیرو کسانو د ژغورلو کوششونه په څلورمه ورځ له خنډونو سره مخامخ وو. کارپوهان وایي تر 2 ساعت وروسته د ګیرو کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امکان ډیر کم پاتې کیږي. او اخیری خبر د سپورتس، د خزو شلو وریسک نړیوال کرکټ کپ د فروری له 10 په جنوبی افریقا کې پیلېږي. په دې ټورنمنت کې د پاکستان او هند په ګډون 10 لوبډلې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال کونسل د ویب سایټ لمخې په لومړی میچ کې د کوربه هوا جنوبی افریقا لوبډله د سریلانکا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه په کیپ ټاون کې د چې د پیښور په وخت ماسپخین 2 بجې شروع کیږي. ټاکل شوی چې فائنل یا پایلو د فروری په 26 شي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې ترمنځ د قرضې د بل قسط او پالیسۍ په اړه خبرې اترې بې لس نتیجې پای ته رسیدلې دي. د خزانې سیکرټري بیګا رسنو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو خبرو لا اتفاق نه دی شوی، نو ځکه ترې ادارې نور وخوښته دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ دغه خبرې اترې د 10 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې روانې وي. دا چې د کومو وجوهاتو په وجه پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو کست باندې موافقه او نشوه، تفصیل د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان راکوي.
دا چې وته سټاپ لیول د سټاپ سټه باندې موافقه دا خو نشوه، او د دې سټاپ لیول موافقه مقصد هم دا وی چې څوک د IMF لخوا یو هیواد ته تللی وی خبرې کوي، نو یو د غی ترمن موافقه وشي په شانو باندې شرایط باندې، او بیا بنیادی د هغه منظوري هغه د IMF کم بورډ دی په واشنگتن کې هغه ورکی، نو هغه معاهده ونشو چې دا غي ډیر زیات امکانات وو. په خپل باندې وزیر اعظم هم یو توقع سرګند کړی و، دویندا چې د مالی وزیر د پاکستان اساکدار هم ویلو چې کوم به خبر ووري، خو لیکن بیا کارونه شو معاهده ونشو. او اساکدار چې هغه پلان شو یو خبرې نه ستوي نه مو کې تیر شپه هغه کارونه شو. اوس البته ولې ونشو، نو چې کوم د پاکستان د فاینانس وزارت د مالیه د وزارت کوم سیکرټر دی حامد یعقوب شیخ، خو دا وایي چې د دغه معاهده نه وړاندې چې کوم پیشګی وړاندې کوم شرایط وو پاره باندې معاهده شوې ده، لیکن دا ویل کېږي چې IMF نور وخت غواړي د مشورو د پاره، نو ځکه دا معاهده چې بیګای امکان وو چې دا وشي هغه ونشو. نو پاکستان خو مطمئن ښکاري چې کوم اقدامات IMF غوښتل هغه باندې ورسره یو اتفاق شوی، خو معاهده رسما اوس پورې نه اعلان شوی.
هغه څه شرطونه دي چې اوس پورې IMF چې دی هغه راضی نه شو، ځکه چې IMF خو ویلی چې د پټرول او ګیسو د ډیزل قیمتونه به سیوا کیږي، ټیکس ریټ به سیوا کیږي، انټرست ریټ چې دی شرع سود هغه به سیوا کیږي، نو دې ته خو پاکستان لا تړلې و، بلکې سور از مخ کې د پټرول قیمتونه په یو شپه کې زیات شو، نو بیا څه داسې شرطونه دي چې هغه IMF غنی چې نه دی پوره شوی؟
نو رسمي خو IMF څه نه دی ویلي، البته د دغه خبرو د لس ورځې خبرې په اسلام آباد کې کې څه شرایط خو په میډیا کې په رسنیو کې مطبوعاتو کې راغلي دي، او ست تاسو اشاره وکړه، لیکن یو پکې بل شرط هم وو چې کوم ډالر دا نرخ دی د روپې په مقابله کې دی باندې د حکومت کنټرول نه وي، دا د خپل باندې مارکیټ باغي او روحیانو چې هغه کته برکیږي. د بجلی قیمت تاسو اشاره وکړه، بجلی قیمت مخکې هم ډیر شوی، خو بیا نور مخې غواړي نوې ټیکسونه تاسو وکړه، بالکل صحیح ده. کړه سود کې مغزي اضافه غواړي، خو بل پاکستان چې کوم دریز وو هغه دا و چې دا شیان دی رورو یعنی یو مرحله وا د پاکستان ته لکه واخور کی چې دا شیان د خودی سراغي راځي نو ور پاکستان نه پاره زما خیال چې دا پیسې ضرور هم وي ځکه چې دا موحده د شپږ اشاریه 15 ارب ډالر د عمران خان په وخت کې شوی و په 2019 کال کې نو هغه ونه شو پاکستان دا وخت د مشکل سره ذکر چې پاکستان ته قرضې واپس کول یو دا د ایم اف سره اوس کې خبرې وي دا هم دا شپږ اشاریه 15 ارب ډالر نه یو یو اشاریه یو ارب ډالر پاکستان ته اړتیا ډیر زیات ځکه وو چې تاسو پرون خبر اوریدلې وي د پاکستان د سټیټ بینک لخوا چې پاکستان سره هغه زر مبادله چې دا هغه د 3 ارب ډالر نه هم کم شو او دا فقط د پاکستان چې درآمدات دي دا فقط د 2 هفتو لپاره دي
نو په دغه صورت کې چې پاکستان ډیر په کشمکش کې دی صدا سه حل شته پاکستان ته اوس مخ ته سلاري دي چې هغه کې چې د خپل د اقتصادي بحران چې دی هغه یو طرف ته یو پکې سخرواله راوړي
ګوره یو مختصره ور اشاره کوم یو خبر کوم چې ای مې سره موهیدو نشو نو پاکستان د پاره بعد نور هیوادونو پیسې هستل چې وړاندې سعودي عرب او متحده عرب امارات او یا چین او یا بل هغه هم دې ته انتظار وو چې ای مې سره موهیده کیږي کنه نو موهیده خو ممکن نه چې روسو شي د کوم سو نشو نو هغه پیسې به ګومان نه کوم چې ډیر زړه شي دوی دا تاسو د حل لار وي حل لار ګوره پاکستان کې اصلاحات پاکستان کې ټیکسونه دي پاکستان کې په زراعت ټیکس اکثر موهیده د کوم مطالبه کیږي هغه نه مزګه د تبلیغ مافیوي د خلک نه غواړي چې ټیکسونه ورکړي نو ټیکس اصلاحات د ټول نه زیات ضروری دي او دا کنټرول چې په ځینو شیانو باندې وي اصلاحات هر هغه حکومت نه مجبورن دي لیکن دلته نور هم داسې ډېر شیان دي چې د پاکستان په سچ دا هغه د داسې غیر ترقیاتي اخراجات دومره زیات دي چې پاکستان په خزانه باندې هغه دوی دباو دي نو دې لپاره یو انقلابي اقدامات ضرورت دي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي په داسې حال کې چې پاکستان د ترګره د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ ته ترګره په موضوع د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا رابلل شوی ټولګوندی زغونډه یو ځل بیا ځنډیدلې ده بلخوا په وفاقي حکومت کې د شامل سیاسي اتحاد او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډیر شوی دی او د ترګره په موضوع په یو میز د کېناستو پر ځای د خراب امنیت تور په یو بل پورې کیږي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې روسو ترګرو بریدونو لوی ځاني تاوانونه اړولي او ځایي لسونه د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړې دي تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې
د اطلاعاتو فقی وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د ترهګرې په موضوع ټولګوندی زغونډه یو ځل بیا ځنډول شوې ده نو موږ د پرورې په وما په ټوئیټر ولیکل چې وزیر اعظم با په ترکیه کې د زلزلې نو ورستو د ترکیه د ولس او حکومت سره د غمرزه لپاره انقره تزي نو لدی کبله د فرورې په 9 تر سره کېدونکو غونډه ځنډول شوې ده لدی وړاندې د ټولګوندی زغونډه د پرورې په 9 نیټه پلان شوې و بلخوا د تحریک انصاف او وفاقي حکومت کې شامل سیاسي اتحاد ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډیر شوې دي او د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ موضوع ته سنجیده نه دی او دا هر څه د سیاسي ګټو لپاره کوي
سوسو زله اي پي سي غانم شوی دی او نېشنل الیکشن پلان هم جوړ شو حاکم وسره جوړا دا خ جامع پروګرام دی د نېشنل الیکشن پلان د لاندې او دا غي باندې د عمل کولو ذمہ داری د وفاقي حکومت ته وفاقی حکومت کې دی وخت کې زدا غړم چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ټول جماعتونه موجود دي او په صوبو کې یو قسم د دې حکومتونه دي اوس نگران حکومتونه هم دي خپل خو خوانه جوړ کړي دي خپل خلک پکې شامل دي نو ای پی سی نه دي سغواړي او د پاکستان تحریک انصاف نه دي سغواړي مونږ خو چرې دانې دي ویلي چې مونږ د تر هغه حمایت کوو
خو مسلم لیگ نن دغه تور نه ردوی او وای چې د سیاسي ګوندونو سره په مشوره د ترهګرۍ ضد یو کړنلاره جوړول غواړي او په دغه عمل کې د ګډون لپاره یې تحریک انصاف ته هم بلنه ورکړې ده د مسلم لیگ نن یو مخکخ او د صوبایي سملې په خوانی غړي اختیار ولی خان وای چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبه کې اوګد حکومت کړي دي خو عمران خان تر اوسه د پیښور بمی چودنه کې د وجل شو د کورنۍ سره د غمرازی لپاره هم نه دراغلی
کله په صوبه کې سل کسان باوردی شهیدان شي 200 کسان زخمیان شي باغی باندې کڅوک ټول جمهوری قوتونه او د سلور وانه صوبو سیاسي قیادت راغواړي، نو دا آی واش نه د سنجیده مجلس وی، نو کو ګوري نه د دروغ یو پلستر د چخپې ته خېګولې دي. مجلس پکیږي ال پارټیز کانفرنس د سنجیده مسائل لی اغه ته دی راضی خپ خپ کراغل ډیره بخه خبره وی ک ناراضی نم منګم او ولس ام د دې عدد شي وی دي چې عمران خان ته د ځان نه علاوه په دې ملک بلډو سوک پاک کاری نه سمخ کاری نه.
د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه بریدونه دوام لري او د سیمې ولس د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکتر سردار حسین بابک وایي چې اوس وخت راغلی چې سیاسي ګوندونه سیاست شاته کړي او د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړي زیاتوي چې د هیواد اقتصادي ستونزې هم حل هواري دي شي چې امن راشي او خلک خپل روزګارونه وکړي.
کومې پورې چې بیا د عمران خان د موقف تعلق ته هغه خود دلته افراد تفریح وري کني لس کاله دغه په پښتونخوا کې حکومت او د پښتنو په دې سرونو باندې چې دا کومه بدمنی پرته دغه په حواله خود دو واضح او جامع پالیسی هم نشته. ای وندا چې د حکومت کې د صوبا دهشتګرد ته حواله شو عمران خان د دهشتګردۍ په حواله سو واضح پالیسی لري. دوی پټ پټ کیږي شات شات کیږي وجه دا ده غنی راتلل پکار دی خپل موقف ولا بیانول پکار دی. په دې اي پی سي کې خوب ټوله دنیا خپل موقف بیان کی ټوله دنیا به واوري. نو دوی ولې خپل موقف بیانونه لپټیږي خو دې ولست مخامخ کې دی نشي چې واضح پالیسی بیان کی وجه دا ده.
دا یادونه وردا چې د جنوري په 13مه د پیښور پولیس لائنز په جماعت کې په یو ځان مرګي برید کې سل کسانو وجل شو او نور ګنډش میر ټپیان شو. په عین حال کې د هیواد اقتصادي وضع هم خراب ده او حکومت له آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو څخه د قرضو اخستو لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو وایي چې چارواک کول افغانستان سره د انګور اډې پوله د فروری 8 راهیسې تړلې ده. دوی وایي چې د پولې د تړل کېدو له امله ځایي اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زر تر زره د پولې د خلاصې دو غوښتنه کوي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان سره د انګور اډې سرحدي دروازې د تړل کېدو نه خبر نه دي، خو دا به معلومه کړي چې د پولې د تړل کېدو وجه څه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د لوور سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د 8 فبروري نه د خلکو د تاګ روتګ د پوره تړلې ده چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان نه پاکستان ته راغلي دوه کسان چې دا وخت د انګور اډا سرحدي دروازه باندې حضور شوي دي خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي.
زما نوم جنو افغان ده، پکتیا اوسیدونکی یم. پاکستان ته راغلی وم، مریضان را سره عملیات مې کړی ده. اوس مثال د مریضانو کوروالا مې ده، بله مې ترور ده را سره وادر ده. په داسې رقم هلته ولاړ وخت تېر کړی ده چې څه پیسې ځانو څومره وړې هغه ولاړې ورور بله اوس ولا داسې سو اتم خرچو پورې ریان سو بیخي جای نه پیدا کېږي. ډېر خلکو سره د خدای ښه و چې کورو ته خلک بوتلو که نه په کورو کښې هم چې خلکو سره جای نه په داسې رقم تال ده. ګېټ یې بند کړی ده، او پونه باندې نه پوهېږو چې یا دوه ورځې بعد خلاصو یا ورځ بعد خلاصو. بس باران ته ولاړ یو مریضان د څه بدالات سره مخ مخ دی ولا چې څه خرچېم پکړی دی هغه به بیرته را باندې راوړي. وایي چې هغه کوم عملیات هم پکړی کنه هغه عملیات خرابېږي کنه. غوښتنم داغه ده چې ګېټ دې کولال کړي ولا داغه ستاره را تاسوولې ده کوم اوس مثال ده چې وکړو کنه. وایي چې دلته ټول په ګېټ باندې ورسو بیا سبا یې کنه چې جابر د پښتنو ورور ولا بیا غوغا جوړه کړي ده. نه چې مجبور یو ولې چې دلته غرور او عزت ولا کتیرې دی سو مرګم قبول دی بی عزتیم ولا قبول وای سو. انا عبدالمنان دا زه راغلی یم له ګیرانوال اسکا او زما افغانستان ته تاکسیات نن درېم ورځ ده. ماشومان دې را سره کړی دي باران دا بې دې موږ څه ګناه ده. خدای دې دومره تنګې ده چې سخت مجبوره یو دلته په هوټلو کښې ځای ناسته نوم زنانه دې دومره ماشومان دې باران اورې واوره ده داسې چې کړي دي داسې یخ ده هوټلو کښې کوټې ناسته.
د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې تړلې په وجه د سیمې خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د انګور اډا دوې اوسېدونکي نه اور وایي.
زه وحیدالله د انګور اډې سره تعلق لرم. د بارډر چې چین دای دا مکمله توګه بتللای شوې ده او هیڅ تا اجازه نشته په نوې سفرته نن نور هم حالت به پورا چې دای تاګرو تاسو کو نه ترانسپورت ته پورا شته دا محل چې کی مسافر دی او دای سور دی دخل ته سخت مشکل ده په انګور اډه کې مسافر خونه د مسافر د پورا صحیح سہولت نشته دا شپه دا ورکه تیرایي
منم شمس رحمان دنگور بارڈر میں جوڑی دلا تھا زرینا مسافر خال کر جمع شوی دی اور خالدہ دل انتہائی تکلیف مکاڈ سخت اور ہاں خال دے گیٹ مخت نوس کی دا خبر ہے دوی دی شری دو خدا سے تو کر معلومات یا نہ شدا جدلا تو مسئلہ دوی لا بارڈر باندھ تو لے دا خوشنا وچ بارڈر دا مست خلوص کو زر تر در دی خلوص کو
مشال ریڈیو چ دے افغانستان سرا دے انگور اڈا سرحدی دروازہ تاڑلے پبارک شے دے لوئر سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی اغوی وویل چې دا واغز د یو میټینګ د پارا پېښور ته روغلای او د افغانستان سرا د انګور اډا سرحدي دروازې تړل نه خبر نه یا زوال زون خبرو چې په څه وجه باندې د افغانستان سرا د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې شوې ده خو د انګور اډا او سیدین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د افغانستان سرا د انګور اډا سرحدی دروازہ دے خلکے دے تاگ رو تاگ دے پورا زر کی خلوصا نکڑا بیا با دوی پا احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
روان کال د جنوري لاش پاډسمه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد او ورزنی کمپاین شوو په دغه کمپاین کې یو خواک سلور اویال لکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوو نو د صحت محکمې لخوا رپورت جاری شوی چې تر مخه دغه کمپاین دوران یو نوي زرو نه زیات ماشومان د پولیو څاڅکونه بې برخې شوي دي دا چې دومره غټه شمیره کې د ماشومانو د پولیو څاڅکونه پاتې کېدو وجه سدا او دوی اوس د ساسکو لپاره سکرن لار لري پړې اړه د پیښونه د شبیر جان رپورت ته وکشه
دا خیبر پختونخوا د اسیت محکمې لخوا جاری شوی دغه رپورت کې ویل شوی چې د 14 جنوري نه شروع شوی دغه ورزنه د پولیو ضد کمپاین کې خوښا سلور او یالکا 15 زره ماشومان ته د پولیو ضد ساسکو ورکړل شوی ولې سبان دی یو نوې زره ماشومان د پولیو ضد ساسکو نه به برخه پاتې شوی چې پکې تر 30 زیات والدین خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین لور کولو ډډه کړې و او تر 10 ماشومان په کورونو کې نه وو کور په کور کوسه په کوسه د پولیو ساسکو ورکونکو د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وای چې اوس هم کله دوی د پولیو ضد ساسکو ورکول لپاره کورونو ته ورشي نو ډېر مور او پلار داسې وی چې ورته بدره دی وای او بل خپل بچو ته په بیلابل وجوهات لوجه د پولیو ضد ساسکو هم نه ورکوي چې په کیسه خبرې دوی د مذهب سره سو خپل غختون سره او سو به بنیاد اوازو سره تړلې وي خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې د زنانه اهلکارانو د سازمان صوبای مشره الوینا مشال یړو توای
مس کانسپټس ورته مونږ وایو په مس کانسپټس کې دای چې سو دی کلیئر نه کدی هر سونه مونږ کلیئر کو هو د دې په دماغو کې چې ریلیجیس بیس هغه دغه غرزولې د سی خیالات ورله دماغو کې کینولي چې یره دا حرام دی او د دې د کې فلانی سیس مکس شوی فلانی مکس شوی د سه خلکو دا غلط نظریه چې هغه وی جدي کې د فیملی پلانینګ د پاره سو سیزونه شته انګریډینټس پکې شته نو د چا ډیمانډ بیس مس کانسپټ دی تاسو روزانه را روان یې نو گورنمنت سره صرف د پولیو غم دی لکه دې سره زمنګ د ګیس غم نشته د بجلی غم نشته ور سره موږ له دې وړه را کی ماشومان د پیو د پاره ډیمانډ کوي
دا چې د پولیو مخنیوي اداره دغه ماشومان ته اساس کې ورکولو او انکاری مور پلاران لپاره سخت نه راټاکلې نو خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي محمد زیشان خان وایي
دا چې کم دی نو زمنګ په لاس کمپین کې تقریبا 91,000 یا 90,000 چې کم دی نو هغه ماشومان پاتې شو 70,000 پاره کې چې کم دی نو سټیل ان یو سټیل ریفیوزل چې کم دی نو 20,000 لک به ګور نو دې سره ډیسټریک کې چې کم دی کنه نو هغه جرګي کوي زموږ ټیمان ورزي ای او د ریکوست کوي علما ورزي په جمعتونو ته رو غوړي یلته د ریکوست کوي نو دې کنوینس کولو د پاره د غلا عمل وی
تیر کال 2022 کې ټول پاکستان کې شل د پولیو کې سونه را مخته شو چې ټول د خیبر پښتونخوا نه وو ولسته شمالي وزیرستان یو د جنوبي وزیرستان او دوه د لکمروت نه وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع زه په ډبوري سیمه کې د زراعت د سیړنیز ادارې پر ضد احتجاج شوې ده. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې یادې محکمې د لوګانو د کروندې په پروژه کې د سیمې ځایي زمینداران به برخې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې د ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو اړوند چارواکي وایي چې دا پروژه یوازې په هغو سیمو کې پیل شوې چې اوبه او هوا یې د لوګانو کروندې ته جوړ دي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې کروندګرو د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د فروری په اتمه احتجاجي مظاهره کړې. د یادې ضلع ډبوري سیمه کې د احتجاجي مظاهرې مشري ډبوري د ځوانانو تنظیم کوله. احتجاج کوونکو صوبایي حکومت نه د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د پلټنو او د الوګانو پروژې پاتې کروندګرو ته د هغوی حق ورکولو غوښتنه کوله. د یاد تنظیم مشر عظیم اورکزی احتجاج نه وروسته مشارې دیو ته ویلي د دوی سیمه کې د زراعت محکمې له طرفه کروندګرو ته الوګان نو کروندې لپاره مرستې ورکولو پروژه پیل شوې، خو د بده مرغه ډیر کروندګر د یادې پروژې نه محرومه پاتې دي او ځینو ته مشینري هم نه ده ورکړې شوې.
د ادارې په خلاف ته اکشن واخیستل شي چې آینده لپاره بیا داسې کار ونه کړي او د کوم کاري کړی دی دوی کې به مزید ذمہ داران واخیستل کېږي، ځکه چې 140 کلیو کې ته دوا کلی خلک او دا نور کلی ته نه محرومه کړو او نور کلی د پریک دولو. او حالانکه دا پروجیکټ او دا ریسرچ تحقیقی اداره مقصد داره چې هر کلی نه خپل ریسرچ تر واخلې خپل نمائندګا نمائندار واخلې.
په اړه د یادې محکمې ریسرچ افسر شاه خالد د فروری په اتمه مشارې دیو ته ویلي یاد پروژه درې کال وړاندې د بره او کوزه اورکزو په سیمو کې الوګانو په کرونده تحقیق لپاره پیل شوی و. پروژه کې یو نیم سلونه سیوا کروندګرو ته کروندې لپاره الوګان او ضروري مشینري ورکړی شوی و. روان کال د صوبایي حکومت په وینا یوازې دیرش نوي کروندګر ثبت کړي، ولی زړه دیرش هغه کروندګر هم د پروژې برخه ده د چا کارکردګي چې خو
سکالی چې کوم کسان دي پاتې موږ 30 نوی کسان راځي او هغه څنګه په خپل تلوي دا مو پټین کتلې دا مو په پټی کې تصویران واغسته جی پی اس هم واغسته او 30 هم زړه هغه کسان چې دغه په پریویس ریکارډ باندې دا وو پیداوار موږ سره راغلي دا اوس په دې 150 کې دا 140 کسان 110 کسان 120 کسان چې کوم پاتې شوی دي هغه وایي چې را موږ سره دته شو موږ یې ولې نه غستي او نو ودی کې چې دا کوم کسان احتجاج کوي موږ هغه کې په دې کې په فرنٹ باندې دا درې څلور کسان دي دې ته موږ پروس کالي پلاټ لګولیو.
نوموړي زیاته کړه د دوی محکمه د اورکزو او کورمی په هغه سیمو کې د کروندګرو سره په شریکه د الوګانو په کروندې تحقیق کوي. د کوم سیمو آب و هوا د الوګانو کروندې لپاره سازګار ده. د دوی محکمه کروندګرو ته نه یوازې تخم او مشینري بلکې هغوی ته تکنیکی مرستې هم ورکوي چې تر اوسه یې د تسلی وړ نتیجې ترلاسه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. په ترکی کې د زورور زلزلې د وژل شو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخه لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انکره کې افغان کونسل پسرلی حکیمی مشال ریډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجودې، خو افغانانو ته ډېره مجبوره په هتاي او غازی انتب خارونو کې رسیدلې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
په ترکیه کې د زوروري زلزلې له امله یو زیات شمیر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. په انقره کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر زیان د هاتای او غازی انتب په ښارونو کې افغانانو ته رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم غیر رسمي امار او کوم اړیکه چې د افغانستان سفارت په انقره کې د افغاني ټولنو او د دوی استاذ سره لري، واضح خبره ده چې افغانانو ته هم په دې لویه غمیزه کې مرګ ژوبله اوښتی، خو رسمی امار لا تر اوسه هم کره نه دي. ولی داسې اټکل کیږي چې ډیری افغانان په هغه سیمو کې په ځانګړې توګه چې ډیر ضرر یې لیدلی لکه هاتای ولایت او غازی انتب او همداراز ملاتیا، هلته افغانان ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یو شمېر افغانان شهیدان شوی او همداراز یو شمېر ډیر یې ټپیان دي.
د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې ریاکتر په کچه 1.7 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې زرګونه ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. ساعت په ساعت د دې زلزلې له امله د مرګ ژوبلو شمېر په بدلېدو دی او ویرې شته چې راتلونکو ورځو کې لا پسې ارقام لوړ لاړ شي، ځکه ګڼ خلک لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی انتب ښار ته تللی وو او هلته یې د زلزلې له امله ورانې شوې سیمې او زیانمن خلک وکتل. ژغورونکي د ترکیې او سوریې په بیلابیلو ښارونو کې د مرګونې زلزلې له امله د ورانو ودانیو لاندې د احتمالي بند پاتې کسانو د ژغورنې هڅې کوي. په ځینو سیمو کې بیا دا هڅې د سړې هوا له امله ټکنۍ شوې هم دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندویه ټیمونه یې ورلیږلي دي. د اروپایي ټولنې اوویشت غړو هیوادونو د ترکیې او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې د ترکیې او سوریې د لوی زلزلې د قربانیانو لپاره د یوې دقیقې چوپتیا غوره کړه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سحر لسنی مې بجې کې دون کړي. یو څو مهم لند خبرونه درته درورو. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف او پاکستان ترمنځ د قرضې د قسط په ګډون د تکنیکی او پالیسۍ په اړه مذاکرات به لس نتیجې پای ته رسیدلې دي. د خزانه سیکرټری حامد یعقوب شیخ پرون رسنو ته ویل چې د دوه خواو ترمنځ په ځینو خبرو لا اتفاق نه دی شوی چې حل کېدل یې لا پاتې دي. نوموړي ویل چې ایم ایف پاکستان ته د ضروري ګامونو اخستو فهرست ورکړی دی او د یوې موافقې ته د رسیدو لپاره نور وخت وخت دی. د پاکستان حکومت وایي د راتلونکي اوې میاشتې لپاره ډیزل او راتلونکو شلو ورځو لپاره پټرول لري. د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې د دغو معلوماتو ورکولو ترڅنګ ویل چې د تیلو کمی مخنیوي لپاره په هغو ځایونو کې چاپی وهي چې د پټرول او ډیزلو د ذخیره کولو شک پرې لري. د جنوبی وزیرستان انګور اډې خلک وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې افغانستان ته تللې دغه لار بنده ده. د انګور اډې ځینو خلکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له وجې ورته په تجارت او خپل خپلوانو کره په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې جوړې شوې دي چې باید حل شي. د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې هغه په سفر کې دی او د انګور اډې د لارې بندېدو نه خبر نه دی. البته نوموړي وعده وکړه چې په دې اړه به معلومات کوي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د قبایلي ضلعو بلوچستان ځینکو هلکانو کونکو لپاره د 5000 سکالرشپونو د ورکړې دریمه مرحله اعلان کړې ده. او روسي خبر دا چې په ترکیه او شام کې روسي زلزلہ کې د مړو شو کسانو شمیر کابو شلو زرو ته رسیدلې دي. په عین حال کې د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کسانو دراوستلو لپاره هڅې ټکنۍ شوې دي او نن یې څلورمه ورځ کېږي چې دغه کوششونه روان دي.
د مشال رادیوي مجله
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو لند خبرونه مو اوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال په نوم. دا خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوې مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومنه. دا اونۍ په خبرونه کې په جلال آباد کې د یو موزیم د جوړېدو د پریکړې په اړه راپور، په پیښور کې د مفکوري کلتوري مرکز لخوا د اتڼ د کورس او د خوست یو ځوان شاعر شاهین الله شاهین مرکه اوریدلی شئ. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پا مشال راڈیوی مجلہ کے. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای چې د سراج العمارت تاریخي ودانۍ کې د ختیځ زون په کچه موزیم جوړوي. د دوی په خبره په دې موزیم کې به د ختیځو ولایتونو د بیلابیلو تاریخي دورونو آثار نندارې ته کیښودل شي. د ننګرهار فرهنګي فعالان په جلال آباد ښار کې موزیم جوړېدل مهم بولي او وایي چې ډېرې تاریخي آثار به په کې خوندي او ننګرهار ته به د سیلانیانو راتګ زیات شي. نور معلومات درته زما همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج العمارت چې څو کاله وړاندې د رغونې چارې بشپړې شوې وي او همغه وخت د ننګرهار د موزیم په نوم نومول شوی و، اوس په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي هم غواړي چې په یاد ودانۍ کې د ختیځو ولایتونو په کچ موزیم جوړ او تاریخي آثار په کې نندارې ته کیږدي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وایي په دې موزیم کې به پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په کچه د بیلابیلو دورونو آثار نندارې ته کیښودل شي. نوموړی وړاندې وایي
دغه موزیم به په ښایسته توګه باندې انشاءالله پرانیستل شي. په دغه ځای کې کوشش کوو په همدغې د ودانۍ په دې ځینو برخو کې مونږ یو نندارتون هم پرانیزو چې هغې کې به انشاءالله داسې لاسي صنایع چې د هیوادوالو خپلو لاسونو ترسره کړي هغه به هم انشاءالله مونږ دلته راوړو. دا به یو داسې جامع ځای وي.
د افغانستان د ملي موزیم او لرغونپوهنې د برخې یو تن مسؤول سلطان مسعود مرادی له فرهنګي اړخه د یاد موزیم جوړېدل مهم بولي او زیاتوي چې ننګرهار یو له هغو مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي آبدې او زیات شمیر تاریخي ودانۍ لري. نوموړی وړاندې وایي
په دغه موزیم کې د قبل تاریخ او تاریخي دورو آثار ننداره ته انشاءالله ایخودل کیږي او دا د افغانستان ملي ګټو ته ډېره فایده رسوي. دې لپاره چې خلک سیلانیان د خارج او داخل نه هلته ځي او هلته ننداره کوي سره لدې چې دوی معلومات زیاتېږي د افغانستان ملي بودیجې ته هم یو څه پیسې انشاءالله اضافه کیږي.
فرهنګي پالان په سراج العمارت کې د موزیم جوړېدل مهم بولي. یو تن فرهنګ پال الهلال هارون وایي د یاد موزیم په جوړېدو سره به تاریخي آثار خوندي او دغه سیمه به په یو سیاحتي مرکز بدل شي.
موزیمونو جوړول دا د تاریخي ابداتو د ساتنې او همدارنګه د خپل تیر ژوند لاسته راوړنې او ترڅنګ خپل تاریخ راتلونکو نسلونو ته د انتقالولو په برخه کې دا یو مؤثره او اغیزمنه طریقه ده او ترڅنګ د سره مونږ کولای شو خپل فرهنګ خپل کلتور چې دی هغه ژوندی وساتو راتلونکو نسلونو په ذهنونو کې هغه کښېنو. ترڅنګ د اقتصادي اړخه هم د موزیمونو جوړول چې دی تیر عمل کېدلی شي چې ننګرهار ته د تیرو سیلانانو د جذب په برخه کې مؤثر تمام شي.
په ننګرهار کې د تاریخي آبدو او آثارو د ساتنې دا هڅې پر داسې مهال کیږي چې د خلکو په باور په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
د مشال رادیوي مجلې ته غوږی په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري سیړنیز مرکز وخت په وخت د موسیقي او نورو هنرونو د زده کړو لنډ او اوږدمهاله کورسونه جوړوي چې په کې نو یو زده کوونکو ته د هنر د زده کړې لارې برابرېږي. دوی تازه د اتڼ د زده کړو یو لنډمهاله کورس پرانیستی چې په کې د اتڼ د تاریخ قسمونو او زده کړې په اړه برخوالو ته معلومات ورکړل شول. ډاکټر صادق جړک زده کوونکو ته په نظري او عملي توګه د اتڼ درس ورخودلو. مال نوموړي سره مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې. جړک صاحب په مفکوره کې تاسو ځوانانو ته اتڼ ښایي دا کار د کومې جذبې لمخې کوي؟
خبره داسې ده چې مفکوره له څو کلونو راهیسې په پېښور کې د خپلې ژبې او ادب او فرهنګ لپاره چې کوم کارونه کوي هغه بېلابېلو برخو کې لګیا ده کار پر مخ بیایي. نو تیره میاشت د مفکورې ملګرو زموږ په صلاح دا پریکړه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې چې سل کاله یا سل شل کاله وړاندې به اتڼونه کېدل هغه اتڼونه اوس تقریبا له منځه تللي دي. نو دوی غوښتل چې په دغه خپل سیمه کې پښتنو ځوانانو کې دغه اتڼ یو ځل بیا دود شي. نو د همدغه فکر لپاره د پښتنو کې د خپل کلتور د هم کوو د اتڼ د کلتور د هم کولو لپاره موږ په مفکوره کې درې ورځې کلاسونه واخیستل او اتڼونه مې په تمرین په حساب د ډاله سره چې د لوګر یو ملګری راغلی و د هغه په مرسته درې ورځې موږ دغه د پېښور او شاوخوا ولسوالی ځوانانو چې په پېښور پونتون او ایډوارډ کالج سره تعلق لاره او شاوخوا نور ادبی او سیاسي ملګري راتله په دې اتڼ په زده کړه کې برخه اخیستله او دغه کار د همدغه خپل کلتور د بډاینې په پار روان کړی دی.
نو دا خو تاسو ډیر ګلاله کار شروع کړی دی. نو ډاکټر صاحب قدم راته وایي چې اتن یو خدای داد ته چې خلکو ته زده وی کنه په کوشش او تمرین سره زده کیده شي.
اتن دا څه دی چې دا زمرد د کلتور برخه ده. نو چې کله هم یو کښنای په یو کور کې را لویږي چې په هغه سیمه او منطقه کې کمکار په ولس کې دودی هغه ځوانان او هغه پیغلی هغه زده کوي. نو دا د زده کړې عمل چې دی دا د خدای داد نه دی، دا د ټولنې د نورو وګړو څخه زده کیږي او دا داسې عام خبره ده. دا هر څوک کولی شي چې اتڼ زده کړي، بلکې هر پښتون یا هر څوک چې د هرې سیمې هغه چې چیرې اوسیږي د هغه ځای چاپېریال اثر پر کوي او هغه زده کیدلی شي.
یړک صاحب په پېښور کې ستاسو په خیال ځوانان له اتڼ سره څومره بلد دي او څومره علاقه ورسره لري؟
ما خو چې په خپله دا درې ورځې د پېښور او شاوخوا ولسوالیو ځوانان ولیدل چې هغوی له دې پښتني اتڼ سره څومره مینه لرله، نو زما پوره باور دی چې ډیر ژر به د پېښور ځوانان، که څه هم ډیر داسې پکې وو چې هغوی د ویډیو له مخې یا د نورو پروګرامونو له مخې د کاخیلو د اتڼ له مخې یا د پکتیا د ملي اتڼونو له مخې د ټي وي ګانو څخه د ویډیوګانو څخه دغه اتڼ زده کړی و. ډیر ځوانان داسې هم وو او نوي ځوانان چې ما ولیدل، خصوصا د پونتون ځوانان او د کالج خاص کر د کالج ځوانانو په دې کې ډیر ښه مینه شووله او زما خیال دی چې ډیر ژر به دغه کار ګړندی شي.
ډاکټر صاحب، دا اتڼ څومره قسمونه دي؟ په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
دا اتڼ قسمونو خبره تپوس تا وکړي چې اتڼ څو قسمونه دي. زه خو دا وایم چې په پښتو کې څومره لهجې شتون لري، څومره لهجې ګړدودونه ویل کیږي، همدومره اتڼونه په پښتنو کې وجود لري. ډول ډول اتڼونه دي او بیا په یو سیمه کې مثلا پکتیا کې په بیلابیلې سیمې دي، په هغوی کې په لږ توپیر سره اتڼونه بدلیږي را بدلیږي. زموږ په وطن کاکړستان کې هم دغه اتڼونه په یوازې په کاکړو کې شپږ وو قسمه دي. همدغسې په ناصرو کې بیلابیل اتڼونه دي، په غلجیو ټبرونو کې پرګنو کې اتڼونه دي. نو زه خو دا وایم چې څومره بلد یم له پښتو سره چې د پښتو څومره لهجې او ګړدودونه دي، همدومره اتڼونه دي. زیات دي تر لهجو یې، د اتڼونو تعداد شمیر زیات دی، کم نه دی.
جړک صاحب، دا اتڼ نارې سندرې او غاړې د فولکلور برخه ده که د دې د غزل او د نظم په شان معلوم شاعران هم شته؟
دا اتڼ غاړې چې خاص کر په ځنګړي ډول په اتڼ کې په لوی کندار کې ویلې کیږي او په پکتیا کې ویلې کیږي، په کلات زابل کې ویلې کیږي، دا د فولکلور برخه ده چې ځینې استادان ورته د اتڼ نارې وایي، موږ ورته د اتڼ غاړې وایو. له دې علاوه سروکي او بیا په سروکو پسې ټپې پښتو لنډۍ چې ویلې کیږي دا هم د فولکلور برخه ده، او کاکړۍ غاړې چې ویل کیږي دا هم د فولکلور برخه ده. دا مطلق فولکلور دی په اتڼ، څنګه چې زموږ د کلتور برخه ده، دا هر چا زده دی، دا د ټول پښتنو مشترک یو دود دی. او دغه کې چې کومې سندرې ویل کیږي دغه فقط فولکلور پکې ویل کیږي.
ډاکټر جړک صاحب، ډیره زیاته مننه چې دومره خوږې او معلوماتي خبرې مو را سره وکړلې. نو دا هم راته وایي چې د اتڼ او ورزش ترمنځ څومره ورتهوالی موجود دی، آیا اتڼ هم د ورزش په شان فائدې لري کنه؟
دا اتڼ خو یوه ګټه او فائده دغه ده چې دا یو زبردست تمرین دی، ورزش دی د ځوانانو او پیغلانو لپاره چې هغوی یو خواته خپل کلتور ژوندی ساتي ورسره، او بلې خواته ښه ورزش هم کیږي، ورسره د پښتو فولکلور ته وده هم ورکوي. دغه درې اړخونه یې باید په پام کې ونیول شي.
جړک صاحب، وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې اتڼ نړۍ ته د پښتنو د ښکلي مخ د ښکاره کولو لپاره څومره رول لوبولی شي؟ آیا زموږ د روڼ اندۍ یا روښان فکرۍ تصویر هم دنیا ته ښودلی شي کنه؟
دغه د اتڼ موږ ته د پښتنو دغه اتڼ تر اوسه پورې د سوی له میدانو یا مثلا له لوڼي علاقو دکۍ له دې سیمه راواخله، کاکړستان یې راواخله، بیا تر لوګره پورې زموږ ډیر کلی زموږ ډیرې سیمې داسې دي چې په هغوی کې د نر او د ښځو ګډه تړن کیږي. نو دا ټولې دنیا ته دا جوتوي چې پښتانه ډیر روشن فکره او سیکولر خلک دي، ځکه چې تر اوسه پورې په دوی کې دغه دود ګډ اتڼ چې د یو چا د واده یا د کوژدې په خوشحالیو کې کیږي، دغه کورنۍ نجونې او هلکان په ګډه دغه اتڼ کوي. دغه د اتڼ یو ډېر لوی مثال موږ نورې نړۍ ته وړاندې کولای شو چې پښتانه تر اوسه پورې دومره روشن فکره او روڼاندې ټولنه ده.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی شاهین الله سره خبرې کوو. شاهین الله د افغانستان د خوست ولایت یو ځوان او خوږژبه شاعر دی. نوموړی د وطن ناخوالې په خپل شعر کې انځوروي. په افغانستان کې اوسني ځوانان په زړه پورې شاعري کوي او د ځنو ځوانانو شاعري خو دومره خوږه پسته سوچه او په ټول پوره ده چې تمه یې له لویو لویو شاعرانو څخه هم نه کیږي. د هنر د شتمنۍ دوی ته خدای پاک د هغو دردونو په بدل کې ورکړې ده چې پرون ورسره د دوی مشران او نن دوی مخامخ دي، او لا هم دا نه ده معلومه چې سباون به څنګه وي. په نړۍ کې په همداسې حالاتو کې ښایسته شاعري پنځېدلې ده. بېله شکه زموږ شاعر شاهین الله هم د یاد وړ او د پام وړ شاعر دی. نن ورسره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کوو. شاهین الله، په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لنډ معلومات ورکړه، مهرباني.
مننه امیر صاحب. د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته سلامونه او مینه. د افغانستان له خوسته شاهین الله شاهین تر څوارلسمه مې زده کړې کړي دي، او د شعر شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرم.
صحیح، تا وویل چې د شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرې، نو ستا د شاعرۍ عمر څومره دی؟
تقریبا 15 کاله به کېږي چې شعر لیکم، او باور وکړه پرښتیا له ډېر کوچنیوالي د شعر سره مینه. که ما څوک وپوښت چې زه به وایم چې ما د شعر سره د مینې له وجې شعر لیکل پیل کړي.
صحیح، او دا مینه څنګه پیدا شوه د شعر سره، څنګه د پام ور واوښت؟
نه پوهېږم، ما یو خو داسې ذوقي مسله ده که نه. له کوچنیوالي کله په مکتب کې وم، په سپیل ترانه ویل کېدې او ځوانانو به شعرونه ویل. ما به یو ډول عجیب احساس کوه، لکه نه پوهېږم دا به خپله برخه وي که نه، چې له کوچنیوالي مې له شعر خوند اخیسته. هغې ترانې نه به ما خوند اخیسته، او دغه وړه مینه را لویږي لویږي. او یو وخت کاروان صاحب کتاب په کور کې پیدا کېږي، او هغه سره د دې چې زه به یې معنا نه پوهېږم، هغه لفظونه مندرې او له شعر خوند و چې ما هغه کتاب بیخي زیات لوست. او داسې په وخت وخت ما د نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړل، او شعر مې وپېژند، او بس شعر لیکل په دې وخت پیل شول.
صحیح، دا خو د شوق تر حده خبره وه. تا د کاروان صاحب کتاب ولوستو، ځینې نور کتابونه به دې لوستې، خو په خپله چې د شعر ولیکه هغه دې بیا اول ځل چاته واوره او چیرته دې خلکو ته ورساو، که نه ځان پورې دې محدود ساتلی؟ او دا قصه راته وکړه چې ستا شاعري ستا له کتابچې نه خلکو ته څنګه ورسېده.
ما ځینې ملګري درلودل، یو موږ یو څو ملګري له کوچنیوالي چې ملګري وو، او داسې هغوی بر ما او هغوی به رډیوګانو ته خوست کې زنګونه وهل، لیکونه به مو لیکل، یا به کېناستو. بس دغو ملګرو ته به ما کله کله شعر وایه، او هغوی به تشویقولم چې ولا ښه شعر دی که نه، چېر اول وخت کې شاعري او ښهوالی. بس ته وایم چې ما لومړی شعرونه خپلو نږدې ملګرو ته وړاندې کړي.
تا ویلي چې رډیوګانو ته دې زنګونه وهل، مشال ته خو دې کله زنګ نه دی وهلی؟
یار مشال څوک پسیږي نه، فکر کوم مشال ته به مې زنګ نه وي وړی. هغه دلته خوست کې نږدې رسنۍ چې دي، زه وایم چې وی نړیوالې رسنۍ ته به مې زنګ نه وي کړی. دلته همدې د خوست افغانستان مربوط نږدې رسنۍ ته به مې زنګ
نه وهلی. صحیح، تا مشال ته زنګ نه دی وهلی، خو دا د مشال تا ته زنګ وهلی، او دا د هغه هنر له برکته ده چې خدای پاک تاله درکړی دی. موږ د هنرمندانو قدر کوو، همداسې بریالی اوسي. ښه، یو شعر به درنه واورو. زه ډېرې پوښتنې لرم، خو دا تلوسه مې ده چې شاهین الله شاهین به څنګه شاعري کوي، نو یو غزل راته اورې.
یو غزل به درته ووایم. اول نام ما دې کړي هېر، خو ځان دې نه هېروي. ما دی کړي هېر خدان دی نه هېروي نیم پات خپل داستان دی نه هېروي.
واه 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 ډېر
مننه. هسه بس مې ځان ته ډاډ ورکوه چې دا خوږ یاران دی نه هېروي.
هسه بس مې ځان له ډاډ ورکوه
چې دا خوږ یاران دی نه هېروي.
چې دا خوږ یاران دی نه هېروي. واه مخ کې اورو
مننه. چرته دی خامخا وحي جانانا چرته دی خامخا وحي جانانا ما سره کړه قرآن دی نه هېروي. هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي هغه ګلدان دی نه هېروي.
دا بیا وایه دا بیا وایه بیا وایه دا شعر.
هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي هغه ګلدان دی نه هېروي. زړه لیونی دی ښایي هېره دي کړي خو حافظ وجدان دی نه هېروي. او امیر صاحب شعر دی چې ورورک چې هر څه راوړي خوښه یې ده. ورورک چې هر څه راوړي خوښه یې ده د لوپټو دکان دی نه هېروي. او مننه. شاهین کما د ځان ګڼي او که نه خو دا ظالم جهان دی نه هېروي.
شاهین کما د ځان ګڼي او که نه خو دا ظالم جهان دی نه هېروي. د ښکلې شاعري اوریدونکو د شاهین الله شاهین د دې د خوست او په کم عمر پخه شاعري کوي. یو بل غزل هم راته وایي شاهین الله خوند وکړو نو زه هم چې یو بل هم درنه غواړم. مننه.
اوریدونکو
حتما به خوښي.
ودرېږه نظر مې ستا مچک ګروي. ودرېږه نظر مې ستا مچک ګروي وږی د اصل ګبین تمبک ګروي.
واه.
او پورته مې په شار وړی پیټه ستا د غم غلی یم تنکۍ ملا مې عادک ګروي.
واه واه بیا وایه دا شعر.
مننه. پورته مې په شار وړی پیټه ستا د غم غلی یم تنکۍ ملا مې عادک ګروي. او امیر صاحب دغه وخت مې زړه شیله تمام دنیا تور یو انسان چې کله بل ته ځمکه ګروي. زه ورته کتای نه شم زړه میږي کوي وی ستا دا ننګو پیچه پیچکه ګروي.
دا شعر به راته بیا وایې ښه مهرباني.
زه ورته کتای نه شم زړه میږي کوي ستا دا ننګو پیچه پیچکه ګروي.
ډېر
مته ده چې ځان ته پکې ګوري خو ساره د غلطۍ تند د شاهین په غزل ځکه ګروي.
واه واه شاهین الله څنګه خپلې تجربې دې بیانې کړې دي پکې او ډېره خوږه شاعري کوي. او څه شی دې اړ باسي چې شعر ولیکي څه چې وګوري نو الهام در باندې ورېږي؟
ولا یو خو څه کتل دي که نه ختما شاعر څه خو لکه شاعر په ښکلا مین وي که نه. یو داسې وي چې ځینې کیسې وي که نه چې سړی نه شي کولی او زمونږ ټولنه دا محدودیتونه دي یا داسې خپلې کیسې چې نشم کولی یا د ملګري وینم یا د نور خالق وینم چې هغه خبره نه شي کولی او په یو ډول شعر کې راځي د سړي زړه خلاص شي چې شعر ولیکي. او دغه وجه ده چې شعر پیل شو او شعر لیکل کېږي.
صحیح. په هر موضوع شعر لیکل شي؟
داسې وي امیر صاحب تاسو ته خپله معلومات دي لکه مخکې له دې چې دا پوښتنه جواب کړم تاسو شعرونه یا د نورو لویو شاعرانو شعرونه ما لوستل او تاسو ته خپله معلومات دي امیر صاحب چې ما ته ځینې کسان میسیج وکړي مسنجر کې زنګ وکړي چې ما ته شعر ولیکه. شعر ډېر خدا نه لیکل کېږي که نه دا ډېره سخته ده د تا تجربه کړي وي ته تا نه څوک شعر غواړي یا ته مجبور شوی چې شعر ولیکې. شعر نه لیکل کېږي ډېره سخته ده. نو شعر خپله راځي او کله چې خپله راشي ډېر خوږ لیکل کېږي. زه داسې نه شم کولی او وایې کوم هم ډېر په زور او ډېر په زور
هغسې خوند هم بیا نه وي که نه چې طبیعي شعر یا خو بېله خبره ده که نه فرمایشي شعر خو هغسې خوند بیا هم نه کوي که نه.
بالکل خبره ده. دا فرمایشي شعر خوند نه کوي خبره داسې ده.
صحیح. دا راته وایي چې په خفګان کې ښه شعر لیکلی شي که په خوشحالۍ کې؟
وایم امیر صاحب یاره خفګان کې ښه شعر لیکل کېږي او خوشحالۍ کې سړی سم خوشحالي نو خوشحالۍ کې هم شعر لیکل کېږي خو
زه فکر کوم خفغان کې معنی ښه شعر لیکل دي.
صحیح. او د خوخي شاعران د سوکته
د خوخي شاعران یو خدا خبره د امیر سپ چار څوک شعر ولې کی کنه سړی خوخي یو ځین خلک بیا داسې وي چې ټوله ښه شاعري وکړي ډېره ښه شاعري وکړي. نو که ووایم مخکې مې یادونه وکړه د کاروان شاعري.
بله بله.
اگر سائل خواستیم سائل سائل سے
رحمت شاہ سائل سے
درویش و ممتاز
درویش دورانے ممتاز
مکانا زمان دیر شائران خوخی کی خدای دیلاری رکھتیام پختنوں کے خواہ شائران تیر شوی گیا نو چوک کا شیر والی کی زمان خوخی گیا دا گا سلور تیمزہ و شائران زمان دیر خوخی گیا مچیات
سید زمونږ ځوان کول څنګه شاعری کوي د افغانستان یا د پښتونخوا ځوانان شاعران چې دي د دوی شاعری د مشرانو پرتله څنګه ارزوي تاسو؟
یو داسې وی امیر صاحب چې په خام خو شعر لیکل شوی لکه د شعر عمر کنا ډیر عمر لای اوسنی ځوان شاعران کو کوزه پښتونخوا کې دی اوبر افغانستان کې دی زوایم چې ښه شاعری کوي داسې خبرې وکړي داسې په اصطلاح په طبیعت کې داسې شایان وغږول چې پخوا چا نه وغږولې او بیخي زوایم چې ښه شاعری کوي او یو خوبی دا ده چې خپلې تجربې شاعرانه کوي او کوښښ کوي چې خپلې خبرې وکړي ځکه اوس وخت کې خلک پوهېږي کومه خبره چې شوی وي هغه څوک نه کوي غواړي نوې خبره وکړي او نوې تجربه شاعرانه کوي. نو زه وایم چې ځوان شاعران ښه شاعري کوي او ځینې داسې وي چې یو څوک ته ووایي چې کاش دا مړ شوی نه وای دی به څنګه شعر لیکلی وای تسلیم خو د رګو پخې څنګه شعر لیکلی دی مونږ وایو کاش مړ شوی نه وای صابر صاحب داسې نور شاعران. نو که ووایم چې د ډېر عمر ډېر شي د ځوان شاعرانو عمر ډېر شي ډېر ښه شعر به ولیکي او رښتیا هم د دې اثر انځور به راتلونکو نسلونو ته وړاندې کړي.
بالکل بلا شک د نن دور د پښتو ادب د شاعرۍ د پاره زرین دور دی او د نن ځوانان چې کومه شاعري کوي راتلونکي نسلونه به یاد لري او د دې دور ځوانان به په خنوم یادېږي. او شاهین الله شاهین کتاب د چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب کتاب نه ده چاپ شوی ونه مې دا څه فکر کړی دی چې کتاب د چاپ شي ځکه زما شاعري لا اوس لکتاب چیر اوځي او زوس پیغام چې هر چی شه ده او په اصطلاح څنګه سړی د شعر ولیکنو ما دا فکر ملان دې کړو نه کتاب نه درم نو.
صحیح. او د کوم ادبي بهیرونو سره راشه درشه لري په خوست کې یا په شاوخوا سیمو کې؟
په خوست کې کوم چې مال رادیو هغه مخ کې مم د رادیو غان خبرو وکړه سب خپرونه اوریدا په غی کې ادبی خپرونه و د مشایرای ته کې اول او زنه خبر چې دلته بهیر د یا په اصطلاح مشایری کې غیغه اول وختونه کې خوست ادبی بهیر خوست کې چې ډیر خی مشایری کړی دی او نور ولسوالۍ ته کتاب بشنه کړی دا ډیر مشایری په تر سره شوی دی خوست ادبی بهیر سره پاتې شوی ام او په کاروان ادبی بهیر سره دلته چات بهیرونه دي مونږ خوښ کړل چېرته کوم مشاعره ده کنه ملګري زنګ وهلی دی ورغلی یو. نو که ووایم چې په خوست ادبی بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي هلته سیف محمد خدای دی وبخښي کاروان صاحب او نور لوی لوی استادان په پوهنتون راتلل به لیکچر به وړاندې کوو بیا به مشاعره کې ده هلته ما ډېر څه زده کړي دي. ووایم چې د خوست ادبی بهیر سره پاتې شوم خوست کې دا بس یې
رڼاګانو د محفلونو او د رڼا د خورونکو سره په څنګ کې پاتې شاهین الله شاهین ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې مونږ له د وخت راک یو بل شعر هم را توور وي بیا به خدای پامانی وکړو. قربان
یو شعر به وایم ولین چې هسې خوش مې راځي ګریوان ته وخ کې کاش چې وته توم خپل جانان ته وخ
ډیر
زمکه نن می کی زوړن سر ولاړ دے چار وڑی د وړو دکان ته وخ کې
واه
د جانان للوري نوې خبر نشتا تو یو مې زړه سامان ته وخ کې امیر سے دای او ګټه در نمرې راس خمکړې لګ لګ ور کوي وجدان ته وخ کې
واه چې ډېر
مننه
د دیدن پدای مګون د ګل راشین سی د دیدن پدای مګون د ګل راشین سی ته تومه د خالی ګلدان ته وخ کې او د ټټر زمکه د مخ پر نو یارا تو یوا ما د دې زرو سان ته وخ کې او یو سړی د دیدو نو شاهین آزاد حیران وړلې ډیر ته ځان ته وخ
ډیر ته ځان ته وخ کې ډیر مننه شاهین خان
ډیر مننه امیر صاحب خوشحال او سکال ژوند په هیله مې
د دیونه مشال لډیوی مجله هم دمروه تربیا خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي د خدای پامان.